سلام پښتونخوا وخت سهار 9:05 د خالي ورځ د 2015 کال د جون 4 مده د مشال ریډیو د نن ورځې د نخصات خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبد الحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلای کوو. هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان افغانستان پر اړیکو، شمالي وزیرستان، ترکیه او شام، ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه ریپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې درته لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به خبرونه درته وړاندې کړو چې اسرار عالم مومند به درته وړاندې کړي.
سړی مشهیر به د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. او په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا د ایس سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی پرون مشال لوته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړ مورزه په کندهار کې یو پاکستاني ډیپلوماټ ونیو، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمسالرحمن وویل که چیرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی، نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي.
کا په دغه شې سب بریک روغلو اوس د عید نه غرسه ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرین جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټوله واپسی او بلا تفریق به یو غړی.
په شمالي دوستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سبان لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ پیل شوي، خو لا هم ډېرې یې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. جاپان او پاکستان قبایلي سیمو کې د کرکلي د بحالۍ او پرمختګ لپاره په یوه دستاویز لاسلیک کړی دی. پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي چې جاپان به د قبایلي سیمو په پرمختګ او د کرکلي په بحالۍ 50 لکه ډالر خرچ کوي. په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د اداري استازي او د پاکستان د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په یاده منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویاند تولا خوګیاڼي پرون مشال لوته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د ده په خبره په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته، خو دومره نه دي چې د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړي. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې په ترڅ کې یې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. له دې مخکې د امریکا د مناصر وزیر جان کیری په خبرو کې تړون ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د مخلصانه هلو ځلو ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله وای ډلې یا داعش سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو په جنوب د مزایلو د حملې پلان منلی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګری ډلې پر خپل ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي یې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودیانو په میژینو وتوغول. بیان زیاتوي چې د بری د شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرایلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل وو کله چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. او اخیری خبر دا ده چې د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بې کورکلسو د ستنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې درویغه باندې وخت نه تیرېږي، 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي، دا میش په هر صورت باندې غوړي.
که څه هم د ضربې عذاب عملیاتو وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي، خو هدف یې وژنې لا هم دوام لري. مخه یې څنګه نیول کېدای سي؟
پکار دا ده چې په انټلیجنس بیس باندې دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي. انټلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورښکاري.
نور رپورټونه هم درته لرو او سندرې به هم درته اورو. او سم د خبرونی د پایل رپورت د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښه په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ټینګلې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مشال ریډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یواسي، دوه اړخیزه تماسونه په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمې حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
د احمد تکل رپورت مو اوریدل.
دا مشال ریډیو دا
کچم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال کړې ده. په شمالي وزستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته تر لس لکه زیات کسان بیکوره کړل شوي وو. تفصیل لبنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅې کړې.
چې سپیره د وزیرستان تعمیرنو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ای ډی پیز واپسې نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسې د کوم ای دکرونه نو می راغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امبیژن مکمل مال و پیرا پیرا آغا زوی ده سوال انتظامات کړی وی د قومي داک طرف نه د اتلې مطابق شاغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شتا، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شتا، نه د بی صحیح تنظیم شتا.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد عثمان زای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با فورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سه د واپسی جاری وو 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کیمزي پر د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دې پر علاقہ کلیئر شوی دو کپ داغا سے سب بریک روغلو اس دے عید میں غرس ان شاء اللہ ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد جو سرا دے گرینڈ جر گئے دے یو تو دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دا وی کی مشولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرائے چ کم حق پاتے شوی او کم امرستے چ دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ام ای وفاقي
گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چے درویغے بندے وقت نہ تیرے جی چے کیم سے دے مو حق ور سرا پوتے دا آغا میش پا ہر سرات بندے گوڑی میش پینز کشتی نا شارتوی پا غیشے دا موجودہ یوش کشتے ملاو دا پدا شا تقریباً میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پا سار بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پا ہر سرات بندے گوڑی
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
لکه څنګه تاسو له عمر دراز وزیر په رپورټ کې واوریدل چې په دې کې د یو حکومي وطن پارټي سیاسي ګوند یو مشر وویل چې د قبایلو په نامه باندې څومره پیسې راغلي دي باید هغه قبایلو ته ورکړي، خو په عین حال کې بیا پاکستان او جاپان یو دستاویز لاسلیک کړی چې لمخې به جاپان حکومت قبایلي سیمو کې د کار کلي د پرمختګ او بهالۍ لپاره 500,000 ډالر ورکوي. تفصیل یې څه دی؟ را سره دا وخت ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم کې مهرباني وکړئ د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر، ډیره مننه. دغه تاسو چې کم ځای کې رکو 500,000 ډالر به جاپان خرچ کوي. دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پر ورځ مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازی او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناست و. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 500,000 ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلی چې کوم هلته کې حالت ته هغه کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحاله او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو د پاره به دا پیسې چې کوم دي 500,000 ډالر دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کوم د خوراک او د کرکلی اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وي چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلی سیمو د بحاله د پاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلی سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک چې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحاله او د امن د پاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړ کې جاری ساتي.
ډیره مننه ریاض خان په دې اړه د تفصیل راکولو. تاسو ته ښه وخت غواړم.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
حال ته په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د هړتال کولو اعلان کړی دی. دا بل څه وخت زخمي او ولې د هړتال کوي دا وخت را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار له پېښور څخه شبیر جان دی. شبیر جان، تاسو سره کلی کو کمربانی وکي تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېر مننه عبدالحی کاکر صاحب. بالکل، د خیبر پښتونخوا چې کوم د ډاکټرانو بیلابیل تنظیمونه دي هغوی د صوبایي حکومت لخوا هغه هیلت ایکس یا نوی قانون مسترد کړی دی کوم چې صوبایي حکومت غواړي چې هغه په صوبه کې لاګو کړي. دوی وایي چې دغه ایکس چې کوم دی هغه دوی ته نه دی منظور، ځکه چې ردوي په وانه دی کې نه خو عام ولس ته ناروغو ته ګټه ترلاسه ونه چې کوم دی د صوبې ډاکټرانو ته. دوی په وجه دوی هړتال کوم دی چې په 15 نیټه به دوی کوم دی په اسپتال کې دننه چې کوم پیړۍ دي هلته کې مریضان نه ګوري بلکې بار بار په انګړن کې ناستې مریضان به ګوري. دا وروسته بیا هم دوی حکومت سره دوی په انګړنو کې بیا به رشته شتم نه دوی د کار بندیز اعلان کوي.
ډېر ډېر مننه شبیر جان، ستاسو ښه وخت ورته غواړم.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
وسمجو یو بل رپورٹ په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکو ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمہ واري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب عذب اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه څنګه نیول کېدلای شي، په دې اړه دا رپورټ درته لرو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب عذب اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عذب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګړۍ سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا، په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دو نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسی خلک متنګه وایي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن په وختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي د هغو انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
د امنیتی چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن کامیاب بولي، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پتا دادی کسی پخت طریقے سے تصدیق ہوئی تھی اور پتہ لگولی تھی چکن اغب اخبل اہداف ادب بدلوئی تھی کی دادا داری کم نیٹ ورک اگر اس کا مکول ہوا.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګري په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپا کې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوې ده.
دماکي خود لري دي ضرب عذب خو خپل کار ټیکو کو نشنه چې پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه. پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دې دې واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کوي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راداري په اړه وفاقي حکومت دریځ لرلی چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدونکي لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل سوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده سوي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونو کار شروع کړل سوی دي. زموږ همکار ګولایاز د کاشغر ګوادر اقتصادي راداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیسی پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاډو لپاره نه دي.
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي، او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو، او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی ان ایچ ای سی دی دا روڈو د جوړول څخه محکمه دا هغه افسران دا و منل سم مجلس په نه دوکړي دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی ای نو په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن یک بار تاسو میډیا له تل دا مور کواسته دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا.
تاسو یقین وکاستی لس روپۍ مې دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا تر سل عرب نو نزیات پیسې ایشکی نا وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
هغه نه پشا شوي ضرور دي، خو چې زموږ پرشر پہ بل شوی دی نو سلک ډیر الوکیشن پہ ورکړی دی ویسٹرن روټ ته پاره آ کافی نه دی، او هغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي، او دې لپاره ډېر ضروري دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر صاحب سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړوند په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي، او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
تاسو د ګلایز رپورټ اوریدئ. راځي اوس هم د نغمه په ژغ کې سندر واورو. نغمه په غږ کې مو سندره واوریدله. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سره رااله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بنو سره وزارت ویانده خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشال سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. یا د اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي چې د ستنېدو لړۍ یې روانه ده، خو لا هم ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو باندې 500,000 ډالر خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنوتر وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرائیل پر جنوب د میزایلو د حملې پښه منلې. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي د سراج صغیر به واورو.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادریه وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی، خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي، نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پاڼې خپلې ادریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي، لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپیتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو له د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار ده چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو له پخپله هم د دې خلکو خلاف کاروایی پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو له هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکې د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولی شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. اول سټریټ جرنل د اسلام په شریعي نظام کې د فتوا اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. شاهین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړ ځمکه د کوکنارو کر شوی و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9% جوړ شو. مجله لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشتوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنا اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالي عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم جو د ترکیه او شام په اړه یو رپورت ته په اصل کې چې چارواکي د شام په شمالي شهر حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکیه له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بلې خوا ترکیه د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اغوشتو څپې اندېښمن کړي ده. وزیر اعظم یې ویلي که حلب شهر سقوط وکړي له شام څخه د کډوالو یوه نوې څپه ترکیه ته مخه وکړي. په ډېره نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1948 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسان یې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګندي د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
özellikle Mare ve Mare'nin az az
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده دیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهت النصره او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهت النصره له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د احمد تکل رپورټ اوریدلی. او سم یو بل رپورټ ته چې ملالی بشیر جوړ کړی دی. د افغانستان د بلخ والی عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته سو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضع خرابه سوې حکومت د دغو دواړو قوماندانانو ته مخ وراړولی چې طالبان په منحوي کې مرسته وکړي. د حکومت دغه تګلاره له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي دا قوماندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشې راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملالۍ بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخته راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي. پارکونه یې له شدو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې. خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي. خو کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قوماندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشې دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشې له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي. خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنایي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي. خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کېږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځي د سردار علي ټکر په ژغ کې وسندر اورو.
سر مان سچې زمک اور د ګلو نو پسر مان سچې بخ کې بے سر اور کان سو بڼي کی ګلې بخ کې بے سر اور کان سو بڼي کی ګلې کد کلا پسد تا پشند کینی نو بیا کد کلا پسد تا پشند کینی نو بیا زمک آورد گلو نو پسن من سچے وقت بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے وقت بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے آئینے وٹ ہم ڈیرا ڈیرا مان اترے گا آئینے وٹ ہم ڈیرا ڈیرا مان اترے گا دے آئینا کے ہم رہنا پٹ پٹوں نکلی کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدی کی نبیا کلاس دروازہ بھی اسی نیت دی نزدی کی نبیا زمک آور در گلون پسر من سچے بخ کے بے سارا تورا گانوں سو بڑھنے گی گلے بخ کی بے سارا بارا کانم سو بڑھنے کی گلے مصر شور پرن بیا زمک اور د گلوں پسند من سچے بخت بے سرا پورا کانم سو بڑی گی گلے بخت بے سرا پورا کانم سو بڑی گی گلے یا حال دے تخو بنو سہلو وچہوں
د سردار علي ټکر پر رخ کې مفسندر واوري دا اوس یو بل رپورټ سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخه پلان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې حقسان بدن وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د جمعې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې د دې کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ سي نو راتلونکي انتخابات شفاف نوی پندیاره د ناجیه صافی په رپورټ اور.
د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه یې دفاع کړې. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا باریکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه د فن چې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب چې غني د فن د دوی هغه د خپل هر څه خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیداتوري زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کیدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سخته څپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان وژلي. د ادارې په یوه برخه کې راغلي چې مرکزي او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یوه اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لنډ سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره و چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه سوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی و. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت خبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکارو. اداریه لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمهوارۍ په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف دې لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. اداریې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمېر پورته روان و. اداریه په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 3:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ساته خبرونو لومړی غړي سلام پښتونخوا ده. سلام پښتونخوا کې مو خبري برخه سندري واورېدې د پاکستان مطبوعاتو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وسوه. خو اوس راځي چې د اسحاق خان په ژغې پای ته ورسو خو په بله غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
خدا سنوی زوروی میسر لپارا اول خدا سنوی حیت اول خدا سنوی دروغ جان نسی تم کار اول خدا سنوے حیت اول خدا سنوے